بسم الله الرحمن الرحیم. ګران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږ څلویښتم څخه تر یو سلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوګا په اوګا یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتي نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کې خودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شانته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران د پښتو خبرونه ډیرو محترم اوردونکو په سهارانه خبرونه کې د خپل ملګری او قربا جمیل بنگش لمینه او اخلاص اړه ګډه ګډه سلامونه ومنه. ایزانو نن د نه یا سه شنبه ورځ د 14 دریم هجری المریز کال درلم د میاشتې 22 د 14 سرویختم هجری قمری کال جمعه دی اول د میاشتې لسم او د 2023 میلادي کال د نومبر لا 12 نیټه سره سمون خوري. زموږ په نانه خبرونه کې چې د قران کریم په تلاوت پښتو ژباړ سره پیل شوې ده، لومړی لا معمول سره سم خبرونه اوردل شي، بیا ارته یو سیاسي تبصره وړاندې کی چې په نیواکي ټاټوبیو کې د لبنان د حزب الله د پوځي عملیاتو نوي اړخونه تر عنوان لاندې دي، یا هم د هیله رڼا تر عنوان لاندې پروګرام اوردل شي، چې بیا هم درته د مقاومت حماسه جوړون کی تر عنوان د پروګرام وړاندې کیږي، او بیا هم د تلپاتی وګمه پروګرام اوردل شي چې پم دې سره زمونږ دا یو ساته سره نه خبرونه هم سر ترسي. parstoday.ir/پی زمونږ د انټرنیټي سایت درکته. اذن او یو لنډه دمه کو، بیا د سیمه او نړۍ تازه خبرونو سره تاسو خدمت ته حاضرې کو. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږو سم پام کړی د محل خبرونو ته. په سر کې هم د خبرونو لنډیز، د ایران د اسلامي شورا مشر د سیونستي رژیم پر وړاندې د لبنان د ملت په ملاتړ ټینګار وکړ. د اسلامي همکاري او د سازمان او عربي اتحادیې دوهمه بیړنۍ غونډه ترسره شوه په ممبئی کې. د افغانستان په کونسلیټ کې د پاسپورټونو ویش پیل شوی دی، او په لاهور کې د ایران په کلتوري خونه کې د قران کریم سیالۍ ترسره شوې. اوس هم بشپړ خبرونه. د ایران د اسلامي شورا مشر د سیونستي رژیم پر وړاندې د لبنان د ملت په ملاتړ ټینګار وکړ. د صحاب چینل د راپور ته مخې د ایران د اسلامي شورا مشر محمد باقر قالیباف له خپل لبناني سیال سره په ټلیفوني خبرو کې ویل، نن تاسو چوری زیاست او د لبنان په سیاسي ډګر کې تاسو د اوربند او د جګړې لا قربانیانو سره اړوند د خبرو اترو په مرکز کې اسلام د عمله د مقاومت محور او ایران د لبنان سره سیاسي ملاتړ او هر بل ملاتړ کوي چې اړین وي. د لبنان د پارلیمان مشر نبی ابری هم د لبنان مسالې ته د ایران د پارلیمان د مشر د وختنی او پاملرنې قدرونه او ټینګار وکړ. د لبنان نه حالات ډیر حساس دي او سیونست دښمن لا یو میلیون څلور لکه پورې لبنانیان بے کوره کړی دي. د لبنان د پارلیمان مشر په دې خبرې سره چې سیونستان د لبنان په جنوب یعنی د بیروت په جنوبی سیمه زاهیا او بقاقې د غزې په شان جنایتونه کوي، ویل که وغواړم د لبنان حالات په لنډه توګه بیان کړم باید ووایم هغه څه تکراروي چې دوی په غزې کې کړي. البته دا اقدام د مقاومت او مبارزې مخه ننیسی. خاغلی نبی ابری په نهال کې ایمان په قدرت باندې پته کې کول سره د سیونست رژیم په ماته ټینګار وکړ. د اسلامي همکاري او د سازمان او عربي اتحادیې دوهمه بیړنې غونډه ترسره شوه. د اسلامي همکاري او د سازمان او عربي اتحادیې دوهمه بیړنې غونډه د سعودي عربستان په پلازمینې ریاض کې څه د پاسه 500 هیوادونو د چارواکو په شتون سره پیل شوې ده. د صحاب شبکې د راپورټ له مخې د عربستان ولیعهد محمد بن سلمان په دغه غونډه کې یو ځل بیا د غزې په ترانګه کې د اسرائیلو له نسل وژنې سره د ریاض په ټینګ مخالفت تاکید وکړ. بن سلمان په دوام کې په لبنان او ایران کې د اسرایلو د پوځي عملیاتو غندنه هم وکړه. د سوریې ولسمشر بشار اسد هم په دغه غونډه کې ویل چې د اسرایلو د جنایتونو او د بې دفاع خلکو د وژل بندول لپاره غندنه او بیانونه کافي نه دي، موږ باید په عمل کې د فلسطین د ملت حقوق تعقیب کړو. دا مصر ولسمشر سیسی هم د عربی او اسلامي هیوادونو په سرمشریزه کې د خپل وینا پترس کې ویل په غزه لویدیځ غاړه او لبنان د اسرائیلو تیری لڅ د باندې یو کال رئیس د نړیوالو د چوپتیا په منځ کې روان دی. سیسی د فلسطین د مسلې د ختمولو لپاره د هر ډول پلان په مخالفه ټینګار کړی، ویل چې د امنیت او ثبات د تحقق لپاره ضروري شرط د 1948 کال په پولو کې د فلسطینی دولت جوړول دي چې بیت المقدس یې پلاس به روي. د اردن پاچا عبدالله دوهم په غزه ترانګ کې د فلسطینیانو په خلاف د سیونس رژیم جنایتونو ته اشاره وکړه او لړنیوالې ټولنې وختل چې په غزه کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره جدي او پریکنده دریز غوړه کړی. په نهال کې ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د ریاض په غونډه کې په خپلې وینا کې ویل چې د نتنیاهو کابینه لای به خو له ایران سره د پوځي کړکیچ د زیاتولو هڅه کوي او بلې خوا په لبنان باندې خپلو حملو ته دوام ورکوي. د لبنان د چارو پرمختګ حکومت لومړي وزیر میقاتی هم ټینګار وکړ لبنان لای وه پریکنده او بې سابقې بحران تیریږي او له ټولو نړیوالو نورمونو په ښکارا تیری او سرغړونې سره مخامخ دی. میقاتی دې ته په اشاره سره چې په لبنان باندې د اسرائیلو تیری او ستر انساني تاوانونه او څه د پاسه 2.2 میلیون خلکو د بې ځایه کېدو سبب شوي دي، په لبنان باندې د تیریو د بندېدو د سملاسي اوربند د رامنځته کېدو او د ملګرو ملتو د 1900 لومړي پریکړه لیک د عملي کېدو وختونه وکړه. په ریاض کې د اسلامي همکاري او سازمان او عربي ټولنې په غونډه کې د عراق لومړي وزیر سودانی هم د جګړې د بندولو او د فلسطین او لبنان د ولسونو د کړونو د پای ته رسولو لپاره د پیاوړي پریکنده معتبره او منلو وړ دریز غوښتنه کړې ده. د کویت ولیعهد سبا هم په دغه کتنه کې ټینګار وکړ سیونس رژیم ته باید اجازه ور نه کړل شي چې نړیوالو قوانینو تیر شي او د نړیوالې ټولنې بنسټونه لا امتحان سره مخامخ دي. د عمان د بهرنیو چارو وزیر هم په غزې ترانګ او لبنان باندې سیونستي رژیم تیریو ته په اشاره سره په غزې او لبنان باندې دغه رژیم د تیریو د خپلواکۍ په لټنې ترسره کېدو وختونه وکړه. ټاکل شوی دا د اسلامي ملګرتیا سازمان او عرب لیګ په دوهمه میلانې غونډه کې د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر لومړی مرستیال محمد رضا عارف وینا وکړي. دا غونډه د ایران په وړاندیز او د ایران د بهرنیو چارو د وزیر سید عباس عراقچی په تعقیب جوړه شوې ده. په ممبئی کې د افغانستان په کونسلیټ کې پاسپورتونو ویش پیل شوی دی. طالبانو اعلان وکړ چې په ممبئی کې د افغانستان کونسلګری افغانانو ته د پاسپورتونو ورکول پیل کړی دی. هندوستان په ممبئی ښار کې د افغانستان کونسلګری افغان خارجو ته د پاسپورتونو د ورکولو د بهیر د پیلولو خبر ورکړی دی. د دې کونسلګری په اکسپاړه کې د ویلنډې خبرتیا له مخې ټاکل شوی د پاسپورتونو د ویش بهیر بیا پرون یعنی د لړم په یو وشتما پیل شوی دی. د پاړې اعلامیه طالبان برای چارو وزارت مرستیال ضیا احمد تکل لخوا دوباره بیا خبره شوې ده. پاکستان په لاهور کې د ایران په کلتوري خونه کې د قرآن سیالې تر سره شوې. صاحب چینل د پاکستان په ټولنه کې د قرآنی کلتور د دیدا او ژورتیا په موخه سره په لاهور کې د ایران د اسلامي جمهوریت په کلتوري خونه په پنجاب صوبې کې د قرآنی سیالیو د دستورو خبرو تر سره کولو خبر ورکړی دی. په دغه سیالیو کې لادرس پنجاب څخه د پاسه 2500 کسانو برخه اخیستې ده. د سوریه د بهرنیو چارو وزارت په بیانیه کې سوریه په پلازمین دمشق په زینی بیا سیمه د سیونس رژیم حمله وغندل. صاحب شبکې د مېر خبري اژانس لکول راپورټ ورکړ. د سوریه د بهرنیو چارو وزارت د دمشق په زینی بیا سیمه کې د استوګنې په ودانی باندې د اسرائیل د رژیم د تیری په خبرګون کې اعلان وکړ کده دي تر هغه رژیم لپاره د زنو هیوادونو ملاتړ نه وي د بریدونه به نو تر سره شوی دا د مشپا زینب یاسین سیونس رژیم په وی حمله کې وطن شهیدان او شل نور بیا جوبل شوی دی. ورسته خبر دا چې لننګرهار لسګونو پر نشو روغ دي کسان درنه په مخه پلازمینه کابل ته لیک ډول شوی دی. لننګرهار والی ویندوی له دفتر رسندو د پاستول شوی بیانیه کې راغلی چې د نشیزو توکو په خلاف اداره موظفین او لوري د ولایت لا بیره بل سیمو راټول شوی یو شپیته تنه پر نشو روغ دي کسان درنه په مخه کابل ته اورل شوی دی. دا د دې محل خبر
سیاسی تبصرہ
پنیوکی ټاټوب کې د لبنان د اسبولا د پوزیا مالیاتو نوی اړخونه د زمونږ د سیاسي تبصرې عنوان دی. د لبنان حزب الله ولسی مبارز غورزنګ پنیوکی ټاټوب کې خپل عملیاتو ته په پراخه بڼه دوام ورکوي. د لبنان د اسبولا غورزنګ جنگي رسندوی مرکز دی اعلامی په خبرول سره ویلی چې د فلسطین له مقاومت کوونکي ملت څخه د ملاتړ او لبنان او لا درست ملت دفاع او د غراس په غزه کې د ملاری او شجاع او شریف او خلکو له مقاومت د پښتونبانی لپاره د لبنان د اسلامي مقاومتي غورزنګ مبارزانو د نومبر په 10 نیټه کوټلي عملیات تر سره کړل چې په هغه کې د نیواکي فلسطین په شمال او مینس کې د نیواګرو عسکرو د غونډې دا مرکزونه او سونسبشته خارګوټي په ډول ډول وسلو سره ټارګټ کړي او د لبنان په جنوبي سیمو ته د نفوذ لپاره د نیواګرو پوزیان او د غوی د جنگی الوتکو او ډروز د نفوذ لپاره د غو جنایتکار او تریګرو پوزیان له هڅه سره سخته مقابله کړی دا. لبنان حزب الله غورزنګ د غراز بیا په نیواکی جولان کې د سیونستی رژیم د تخنیکی او الکترونیکی څارنې او ټال په مرکز باندې پاتو غندی برید سربیره د لومړي ځل لپاره نیواکی ټاټو په شمال المطلع خارګوټی کې و ودانې شي د اسرائیلي پوزیانو د غونډیدا ځای و په زغرګاډي ضد توغندیو سره وښته. خبري سرچینو هم د نیواکی فلسطین په شمال کې په نو انجل خارګوټی باندې د حزب الله د توغندوی حمله لدی پرته چې د خطرې کومه ټلې وکړانګيږي خبر ورکړ. لدی سره په یو وخت د سیمنستری رژیم د پوز باندې مېلی شي د لبنان له خوا د نیواکی ټاټو په لور 15 توغندی وشتل شوې دي. دا په داسې حال کې چې حزب الله د ترون خارګوټی په جنوب لیدیس کې له نیواګرو پوځیانو سره د سخت نښتې او د یو شمېر سیمنستری عسکرو د مرګ ژوبلو خبر هم ورکړی دی. سیونستی رژیم د 2016 کال د ستمبر لا د 23 نیټې د لبنان د جنوب په مختلفو سیمو باندې پراخې حمله پیل کړې چې مغراز دوام لري. د لبنان د حزب الله غورزنګ په دغه هیواد کې د عامو خلکو د ټارګټ کې دا په مقابل کې چوپتیا غوره نه کړه، بلکې لا مغه لومړنی او دقیقو د نیواکی فلسطین په شمالي سیمو کې د سیونستی مورچلو پوځي مرکزونو او د سیونست رژیم میشته خارګوډو پر سر ډیر سخت عملیات پیل کړل او د لسګونو توغندیو او ډرونز په ویشتلو سره د سیونستی رژیم د پوځي مرکزونو تاسیسات او مورچه ټارګټ کړی دي. د لبنان د سیونستی رژیم د حملو په دوام سره حزب الله مقاومتي غورزنګ د سیونستی رژیم له جنایتکار پوځ سره د مقابلې لپاره خپل عملیات پیل کړ. اوس هم په نیواکی ټاټوبیو کې د سیونستانو پوځي او جاسوسي ټارګټونه د خپلو توغندي او ډرونز په ششت کې راولي. د لبنان حزب الله مبارز ولسی غورزنګ د سیونستی رژیم د پوځ په ضد خپل پوځي عملیات په بریالیتوب سره پر مخ بیایي او سیونستی چارواکو په قراتو د مقاومتي ځواک په مقابل کې په تیر بیا په لبنان کې پر خپل بے وسی او ناتوانی اعتراف کړی دی. په داسې شرایطو کې چې د سیونستی رژیم د وحشي لومړي وزیر نتنیاهو کابینه افراطي سیونستان مدعي و د جنگ په پراختیا سره د حزب الله عملیات محدول شي، خو اوسنی بدونه او په نیواکی ټاټوب کې بحراني وضعیت دغه ادعاګانې اپوټه خودلې دي. دا تهران دی ایران د اسلامي جمهوریت غږ. اجزانو اوس تاسو ته بلنه درکو چې مونږ خبرونه دوام ته پام وکړو.
د رانا هیله د تهران د پښتو خبرونه خوږو مینوالو په دې شپو کې ز فاطمی سره د خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی
د رڼا هیلې نومې لړۍ له نننې شپږ پنځوسم مطلب سره ستاسو په خدمت کې دواړو سره حاضر شوي. په مطلب کې هم د حضرت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف د ظهور د څرنګوالي په باب له تاسو سره غږیږو. هیله ده چې ستاسو د خوښې وړ وګرځي.
گرانو قدرمنو دوستانو لکه څنګه چې مو ویلی دی د حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف د ظهور د سریزو له برابرې دو ورسته به هغه حضرت له مکی څخه د نړیوال عدالت د پراختیا د حکومت د ټینګېدا لپاره خپل پاڅون پیل کړي. دغه اسلامي ولسی حکومت به له ډیرو سختیو او پیښو وروسته او پا دیرو تیتو حسکو پسی رامسته شی. خود حضرت امام زمان علیه السلام د قیام پا باب سو پختن مطرح دی. رنبه دا چه د زمک پر مخ پا دغا پر اختیا او د میلیاردونو خلکو پا لرلو سرا او دغا راز پا مختلف حکومتونو سرا چه زنیه لسلطه پالنی فساد و ظلم و توپیر ختمون سرا سخت مخالف دی سرنګه د زمانی د ژغورون کې په تسلط کې راشي. په پیل کې باید پوه شو چې د هغه بزرګوار د کار اساس او بنیاد په جنگ او وینې بهونه نه دی ولاړ. په همدې وجه د هر ټاټوبي د فتح کولو لپاره لبل هر شی مخکې خلک او حکومتونه د الهي اوامرو په وړاندې تسلیمېدا او د حق منلو ته دعوت کوي او دوی د خپل حکومت او غورځنګ للوړو انساني اهدافو خبروي. مختلف سیمو ته د هغه بزرګوار نمائندگانو استول هم په همدې طریقې سره له جنگ او شخړو مخکې خلک پوهوي او خبروي. په دې توګه له مادیت پالنې، ظلم او بې عدالتۍ او فساد څخه ستړي زیاتره خلکو چې په یو نجات بخون کې مصلح پسې ګرځي د امام مهدی علیه السلام بلنه به ومني او توا د هغه لخکر سره یو ځای شي. خو حکومتونه ډلې ټپلې او هغه کسان چې د خلکو معنوي او مادي وده او عدالت او مساوات له خپلو ګټو سره په توپیر کې ویني نو له هغه حضرت سره به مقابلې ته مخه کړي. قرآن کریم دوی د کفر او گمراهی مشران بللی چې باید ورسره جنگ وشي او د بقره په مبارکه سورې کې په 193 نمبر آیت کې فرمایي او لدوی سره مقابله وکړه سو فتنه یعنی بت پرستی او له خلکو د آزادۍ زبېخل باقی پاتې نشي او دین خدای ته مخصوص شي.
د حضرت امام مهدی علیه السلام د پاڅون په باب یو بل پوښتنه داده چې د غلوی انقلاب د انسان په معمولی او مادي امکاناتو او ځواک سره ترسره کیږي یا الهي مرستې او نلیدونکي ځواکونه هم ورسره مرسته کوي. په دې زمینه کې هم د کار اساس د چارو په طبیعي قواعدو سره او د انساني ځواک او تجهیزاتو او د عادي او معمولي امکاناتو په اساس دی. خو متعال خدای هم له حق سره له ملګرتیا کوونکو سره په مرستې مشتمل په خپل قانون او سنت عمل کوي. په قرآن مجید کې د حج سورې په 23 آیت شریف کې لولو او قطعا خدای هغه چاته چې ورسره ملګرتیا کوي مرسته کوي ځکه چې خدای ډیر ځواکمن او ماته نه خوړونکی دی. پر دې اساس له حضرت امام مهدی جل الله تعالی فرجه و شریف سره د متعال خدای مرسته چې په دنیا کې د خدای د دین د پراختیا په لاره کې او د الهي عدالت او د عدل د حکومت په ټینګولو کې قیام او هڅه کوي قطعی ده. لکه څنګه چې د اسلام ګران قدر پیغمبر فرمایي زما د اهل بیت قائم یعنی مهدی په الهی مرست سره تاییدیږي. البته دغه مرسته او مساعدت به څرنګه وي تاریخ د کتن خی چې متعال خدای خپل پیغمبران چې د خلکو په لورې د حق غوښتنې او معنویت د دین د دودولو او تبلیغ کولو لپاره لیږلی په ډول ډول حیرانوونکو معجزو سره ملاتړ کوي. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم په کرات الهی مخصوص او ډیرو نخ کاریدونکو مرستو برخمن شوی. په هغه مرستو کې د بدر د برخلیک ټاکونکي جنگ هم هغه شان چې په آل عمران سوره کې په 124 او 125 آیتونو کې روښانه شوی ده، متعال خدای دوی سره د فرشتو په یوه لښکر سره مرسته وکړه. په همدې لړ کې د امام بزرګوار د نیکه په شان په مختلفو حدیثونو کې د فرشتو له مرستو د حضرت امام زمان علیه السلام د آزادې غواړې لښکر برخمنې ده ته اشاره کولی شو.
رانو دوستانو په آخر الزمان کې د خپل حجت له پاسون سره د پروردگار عالم د مرستو یو بل ډول د هغه بزرګوار د سرکشو او ستمګرو دښمنانو په زړونو کې د ویرې او وحشت رامنځته کول دي. دغه کار هم بیخي هم هغه مرستې دي چې خدای تعالی جل جلاله په جنگونو او غزاګانو کې له خپل ورستی پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم سره کوله. د آل عمران سوره په 155 آیت کې لولو، ډیر ضربه د کافرانو په زړونو کې د دې په خاطر چې بے دلیل زنی شیان الله خدای سره شریکول، نو مونږ ویرا او وحشت خورو او د هغوی ځای جهنم دی او د ستمګرانو ځای په جهنم کې څومره بد مقام دی. حضرت امام محمد باقر علیه السلام د دښمنانو په زړونو کې د ویرې او وحشت د رامنځته کولو له لارې له بقیت الله العظم علیه السلام سره د خدای تعالی جل جلاله د مرستې په باب فرمایي، زمونږ له قائم سره د ویرې او وحشت په وسیله مرسته کیږي او په بریالیتوب سره تایید کیږي. البته دې ټکی ته باید پام وشي چې امام زمان علیه السلام او د هغه لخکریان هم چې بے نظیره او شجاع مبارزان دي په هیبت او عظمت سره او همداراز په خپلو بے وقفه او سختو حملو سره د دښمنانو او د عدالت انسانیت او پتمنې د مخالفانو په کیمپونو کې ویره او وحشت خوروي او د هغوی روحیه او واکمنی کمزوری کوي. د غویره او سټرس سبب کیږي چې د هغوی زیاتره ځواکونه له جنگ څخه ډډه وکړي او له میدانه وتښتي. په کلي توګه د امام مهدی علیه السلام یارانو په تیره بیا د هغه بزرګوار د 314 خاصو دوستانو مقاومت، شجاعت او ایمان د هغه امام په بریالیتوبونو کې مهم عوامل دي. دوی په حضرت امام مهدی علیه السلام او د هغه په لوړو موخو او لارې باندې عقیده او باور لري او په دې لار کې له شهادت څخه نه یوازې ویر نه لري بلکې هر کله یې هم کوي او هر یو د دښمن له څو عسکرو سره د مبارزې توان لري. لکه څنګه چې د اسلام په اولنیو وختونو کې هم دغه شان وو. خدای تعالی جل جلاله د بدر په جنگ کې د پیغمبر اکرم د ایماندارو او مقاومت کوونکو اصحابو په باب په انفال سوره کې په 15 نمبر آیت کې فرمایي، اے پیغمبره، مؤمنان له دښمن سره جنگ ته وهڅوه. هر کله چې له تاسو شل کسان کلک مقاومت وکړي نو د هغوی پر 200 کسانو بریالی کیږي او که سل کسان وي نو له هغوی څخه چې کافر شوی دي پر 1000 کسانو بریالی کیږي، ځکه چې دوی هغه ډله ده چې نه پوهیږي. دوستانو یو بل ټکی دا دی چې په ډیرو روایتونو کې له دښمنانو سره د مقابلې لپاره له تورې یعنی شمشیر څخه د مقابلې لپاره د صاحب الزمان او د هغه بزرګوار د دوستانو استفادې ته اشاره شوې ده. آیا په اوسنۍ زمانه کې چې ډېرې پرمختللې جنگي وسلې موجودې دي او همدغه شان په بشپړتیا دي له تورې او پخوانیو جنگي اوزارونو سره د انسانیت او عدالت مخالفانو له سمبالتیا او قدرتمنې جبهې سره مقابله کیدلی شي؟ بېشکه حضرت مهدی علیه السلام به د خپل زمانې له ډېرو پرمختللو او برلاسه وسلو استفاده وکړي او په روایتونو کې د تورې د کلمې کارول په دې دلیل و چې په هغه مهال کې خلک د اوسنیو جنگي اوزارونو څخه خبر نه وو، نو ځکه موږ هم د ظهور د پړاو له وسلو څخه کوم درک نه لرو. پر دې اساس د تورې له کلمې استفاده د هغه پوځي قدرت په معنا ده چې هغه بزرګوار او د هغه یاران به تر ټولو خیر او دې سره د خدای د دین له دښمنانو سره په جنگ کې وکاروي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم لاس په دعا کېږدو او د متعال خدای غواړو چې حضرت امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف سره د هغه د لوی قیام په وخت ورسره مرسته وکړي. نو راځئ چې د متعال خدای په درگاه کې دعا ته لاسونه په ګډه سره اوچته کړو او زمزمه کړو چې ای لوی خدایه، د حضرت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف سره په خپل ځواکمنې مرستې ملګرتیا وکړه، په خپل ځواکمن لښکر سره ورسره مرسته وکړه او په خپل ځواک سره یې پیاوړی کړه او خپل فرشتې د هغه پشتیبانی کړه او هر څوک له هغه سره مینه لري ته ورسره مینه ولره او د هغه دښمن سره دښمنی وکړه او خپل مضبوطه زغره ور واغونده او په خپلو فرشتو سره یې محفوظ وساته. ای لوی خدایه، د هغه یعنی امام زمان په وسیله په دین کې درس ختم کړه او پیوند یې مضبوط کړه او د هغه په لاس ظلم او ستم نابود کړه او عدالت را برسېره کړه او مځکه د هغه عمر ته ښکلا ور په برخه کړه او هغه سره په بریالیتوب کې مرسته وکړه او د دښمنانو په زړونو کې د ویرې په رامنځته کولو سره ورسره مرسته وکړه. ته ډیر مهربان او لوی ساتونکی یې.
د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو، دا وینا په همدې ځای کې پای ته رسی. هیله ده چې ستاسو د پام او استفادې وړ ګرځېدلې وي. نو اجازه راکړئ.
د خدای په امان.
د مقاومت تلپاتې حماسه جوړونکی
د تهران د پښتو خبرونې خوږو مینوالو، په دې شپو کې زه فاطمی لخبل محترم همکار
امان الله زمانی
سره د مقاومت د تلپاتې حماسه پنځونکې په نامه سره د یو مطلب په وړاندې کولو سره ستاسو په خدمت کې حاضر شویو. هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي.
Thank you.
دوستانو، حزب الله ژوندی او خوزند دی او خپل تاریخی رول لوبوي. نن سبا د حسن نصرالله او هاشم صفی الدین په شان رهبران په ظاهره په دې نړۍ کې نشته، خو د هغوی رهبری او روح په میدان کې حاضر دی او د لبنان او د دغه هیواد د بې دفاع خلکو څخه ساتنه او دفاع کوي. سید هاشم صفی الدین په 1948 کال کې د لبنان په سویل کې په دیر قانون النهر خار کې په یوې مشهورې دینی کورنۍ کې وزیږید. د صفی الدین کورنۍ په سیاسي او مذهبي ډګرونو کې ډیره مشهوره وه او په لبنان کې د اهل تشیع غوره عالمان او سیاستوالان زیاتره د دغې کورنۍ غړي دي. سید هاشم صفی الدین په 1980 لسیزه کې د عراق او ایران په علمي حوزو کې زده کړې کړې دي. هغه په قمخار کې د زده کړې په پړاو کې د حضرت امام خمینی رحمت الله علیه له سیاسي لیتوګو اغیزمن شو او د هغه یو تر ټولو غوره ملاتړی شو. هغه په خپلې یوې لیکنې کې د اسلامي غورځنګونو په بریالیتوب کې د اتحاد رول ته اشاره کړې او دا یې د تفرقو او د روزنو باندې د غلبې لپاره یوه لاره بللې ده.
په 1994 میلادي کال کې د لبنان د حزب الله غورځنګ سید هاشم صفی الدین څخه وغوښتل څو خپل فعالیتونه دې په قوم علمیه حوزې کې پای ته ورسوي او د مهمو مسؤلیتونو په غاړه د اخیستلو لپاره دې بیرته لبنان ته ور وګرځي. سید هاشم صفی الدین له سید حسن نصرالله او په حاج رضوان مشهور عماد مغنیه سره یو ځای په حزب الله غورځنګ کې درې ګونې قدرت جوړ کړ. عماد مغنیه د پوځي ځواک په توګه، سید حسن نصرالله د سیاسي ځواک او سید هاشم هم د مدیریتي او اداري ځواک په توګه. څو کاله وروسته د 2008 میلادي کال په اکتوبر کې سید هاشم صفی الدین د لبنان د مقاومتي غورځنګ د عمومي منشي د جانشین په توګه وټاکل شو. د الرضوان کنډک ځواک د حزب الله یو تر ټولو مشهور او خوځنده او کارنده ځواک دی چې تر ټولو مهم ماموریت یې په راتلونکي کې په هر احتمالي جنګ کې د فلسطین خاورې ته واردېدل دي. رشوه زنګي کنډک د طوفان الاقصی ناڅاپي عملیاتو له پیلېدا څو میاشتې مخکې د لبنان د حزب الله د ځانګړي ځواک او یوې ضربتي ډلې په توګه مشقونه ترسره کړل چې په رسندوی فضا کې نسبتا ډیر انعکاس رامنځته کړ او په مشخص ډول د صهیونیستي رسندویو د توجه په مرکز کې ورغی. په دغو مشقونو کې رضوان کنډک په هغو پرمختللو وسلو سره چې په لاسونو کې یې درلودلې د دیوال په څیر له رکاوټونو تیر شول.
دوستانو، د اسرائیلو د 14 چینل د دفاعي چارو یوه لوړ پوړي خبریال آلون بن دویټ چې په پوځي او دفاعي چارو کې یو مشهور متخصص هم دی، د دغې مانورې په باب ویلي دي. رضوان کنډک یو 8000 کسیز روزل شوی ځمکنی ځواک دی چې د فرمان له صادرېدا وروسته په څو ساعتونو کې له پولو تیرېدلی او اسرائیلي ښارګوټي نیولی شي. له دې وروسته په توغندیو او راکټونو سنباله یوه ستره ډله تیاره ولاړه ده څو په خپلو بریدونو سره دوی ته پوښښ ورکړي او ورڅخه ملاتړ وکړي. د رضوان ځانګړي کنډک قمندان ته د شهید عماد مغنیه د وسلې ډالۍ کېدا یوه داسې پیښه وه چې په ټولنیزو چینلونو او رسمي رسنیو کې ډیر زیات غبرګونونه او انعکاسونه درلودل او وار د واره په کراتو دغه خبرتیا خپره شوه. د حزب الله غورځنګ د اجرایي شورا مشر سید هاشم صفی الدین له دغې مانورې وروسته په یوې مرکې کې ویلي وو: سهار د مانورې له پیلېدا مخکې د حاجي عماد مغنیه کورنۍ د مانورې ځای ته ورغله او د حاجي عماد زوی د کورنۍ په نمایندګۍ خبرې وکړې او وویل: موږ غواړو د هغه شخصي وسله رضوان کنډک ته ډالۍ کړو. دغه وسله د حاجي عماد د لمسی واړه عماد لپاره په یادګار پاتې کېدلی شوه. دغه وسله په همدې کورنۍ کې د یوه انساني او احساسي میراث په توګه باقي پاتې کېدلی شوه. خو د حاج عماد مغنیه کورنۍ په خپله د هغه په څیر یوه مهربانه او بخونکې کورنۍ ده، او رضوان ځانګړي کنډک ته د هغه د وسلو په ډالۍ کولو سره یې غوښتل ووایي چې د حاجي عماد هر څه د رضوان کنډک د مقاومت په خدمت کې دي. زه په دې اند یم یوه ورځ چې رضوان ځانګړی کنډک فلسطین ته وارد شي، نو هغه وسله چې د حاج عماد کورنۍ په خپل لویوالی او مهربانۍ سره دغه کنډک ته بخلې ده، د هغه چا په لاس کې به یې ورکړي چې نه یوازې فلسطین ته بلکې قدس ته به وارد شي.
له 2000 میلادي کال څخه وروسته د لبنان د حزب الله د لومړي بریالیتوب په تحقق پسې مقاومت یوه شیبه هم په آرامه نه کښېناستل او خپل چمتووالی وساته. د 2000 میلادي کال له بریالیتوب وروسته په لومړیو شپو ورځو کې د ورپسې جنگ لپاره چمتووالی پیل شو، تر دې چې د 2006 میلادي کال راورسید. د جولای له جنگ وروسته چې تر درو دېرشو ورځو پورې دوام وکړ، عماد مغنیه بیا ټینګار کړی و چې اصلا آرام کول په اجنډا کې نشته، موږ ځانونه باید د ورپسې ډغرې لپاره تیار کړو. اسلامی مقاومت غورځنګ د خپل دښمن خوی خټه او ماهیت پیژني، او ثبات ایمان لرونکی او یو شجاع حکیم رهبر او پیاوړی ملت لري، او دا ټول عوامل په اختیار کې لري. داسې عوامل چې لامل کیږي تل د تدارکاتو چمتوالی او پرمختګ په حال کې دی، او د مقاومت د لارې دوام دی. د مقاومتي ځواک له نظره د خدای په لاره کې جهاد او مبارزه د متعال خدای لخوا یو نعمت دی، او جهاد د جنت یوه دروازه ده چې خدای تعالی په اولیا او په خپل خاصو او ځانګړو بندگانو خلاصه کړې ده. سید هاشم صفی الدین خپل مرکه په دوام کې د رضوان کنډک له بریالیتوب مشخون وروسته ویلی و چې هغه کسان چې د اسرائیلو له ټولنې سره بلد دي، دغه ټولنه یوه همدله یو موټی او متحده ټولنه نه ده. دوی هڅه کوي ځان خلکو ته داسې وبرخوي چې ګڼي یوه همدله ټولنه ده. دا په داسې حال کې دی چې دغه ټولنه د داخلي اختلافاتو د سیسې و وژلې او کوشتار په اساس جوړه شوې وه. دوی له دسیسې پرته ژوند نشي کولای، د یوه بل په ضد دسیسې کوي. که څوک د اسرائیلو ټولنې ته وارد شي، نو په بشپړه ډول پوهیږي چې د هغو په نزد د اختلاف ډیر عوامل پکې شته. په خپله دوی وایي کله یو هیواد بل یهودي وژني او دنیا آخر ته رسیږي. دوی اوس په دغه لارې روان شوي. واقعیت دا دی چې د اسرائیلو ټولنه له داخله درې وړې شوې ده. په دوی کې داسې تعصبونه او توپیرونه شته ده چې په آسانۍ سره ورڅخه نشي تیرېدلی. له دې مخکې دوی په خپل ظاهري قدرت سره پر دغو تعصبونو او توپیرونو برغولی کیښود. خو نن سبا چې له سیاسي او امنیتي پلوه کمزوري شوي دي، د دوی واقعیتونه رابرسیره شوي او د دوی اختلافات هم راښکاره شوي دي. مشتل ویلي دي د اسرائیلو قدرت د دوی په توانمنیو کې نه دی، د مسلمانانو او عربانو په کمزورتیا کې دی. کله عربانو او مسلمانانو د مقاومت له لارې خپله توانمنۍ او قدرت وښود او یو موټی او متحد شول، نو اسرائیل په کمزورېدا شول او د هغوی د کمزورتیا عوامل لا برسیره شول. کله مقاومت قدرتمند شو، نو د اسرائیل ماهیت راښکاره شو او د دغه رژیم بېوسۍ او ناتواني او کمزورتیاوې راښکاره شوې، او دا منظرې په 2 او ورځني جنگ کې ټولو ولیدلې. کله چې د امریکا سرزوری جمهوری غواړي ګوند چې پر عراق او افغانستان یې تسلط درلود فیصله وکړه چې د منځني ختیځ سیمه بدله کړي، او د امریکا پخوانی خارجه وزیر او جمهوری پال سیاستوالی کانډولیزا رایس د هغې په باب خبرې وکړې. د لبنان د مقاومتي غورځنګ د امریکا پر ضد په بریالیتوب سره دغه پلان له ماتې سره مخامخ کړ، او دغه شان د امریکا کمزوري کېده هم پیل شو.
Thank you.
دوستانو سید هاشم صفی الدین په هغه مرکی کې د امریکا د متحده ایالاتو زورتیا اټکل کړی او ویلی و چې یوازې دوه درې کلونه یې ختمېدا ته پاتې دي. دا غل نظره جنگ په دودیزو مفهوم او معنا کې او په بله معنا د مقاومتي چورلیس په ګټه پای ته رسیدلی، خو باید هماغه راز د مقاومت او تلپاتې کېدا تعقیب شي، ځکه امریکایي استعمار کله وغواړي له یوې سیمې ووځي نو بې له شکه هغه به وچاودوي او تباه به یې کړي. له هغه وخته څه د پاسه یو کال تیر شوی دی او په عربي نړۍ کې او د فارس خلیج سیمې کې سیاسي بدلونونه او نور بدلونونه په رامنځته کېدو دي چې دا ټول د امریکا په کمزورتیا دلالت کوي. د لبنان د حزب الله غورځنګ د عمومي منشي سید حسن نصرالله له شهادت وروسته د تلی د میاشتې په شپږمه نېټه شنانډو او مختلفو رسنیو په خپلو ارزونو کې د دغه غورځنګ د عمومي منشي په توګه د سید هاشم صفی الدین د ټاکل کېدا ډیر احتمال په باب خبرې کولې. د بهرنیو رسنیو په وینا صفی الدین له ظاهري او چلندي کرچار لپاره وه ډیر زیات سید حسن نصرالله سره شباهت درلود. همداراز له اسرائیل او لویدیز سره سره په دښمنۍ کې د هغه سختو دریځونو ته په پام سره ساینسټانو دغه ارزونې وړاندې کولې چې د صفی الدین په رهبرۍ سره به د حزب الله کرچار نور هم سخت شي. سید هاشم صفی الدین د حزب الله غورځنګ په مشرۍ کې راشي ډیره ویره درلوده او بالاخره د 1403 لمریز کال د تلی د میاشتې په 14 نیټه او د سید حسن نصرالله له شهادت یوازې شپږ ورځې وروسته د بیروت په ضاحیه کې په یوې ودانۍ د صهیونیستي ترهګر او وحشي رژیم په څاروي ډوله بمباریو کې د لبنان د حزب الله غورځنګ د اجرایوي شورا مشر د لبنان او د نړۍ د پتمنو مسلمانانو ډیر محبوب او مشهور روحاني شخصیت سید هاشم صفی الدین سره د یو شمیر ملګرو شهید شو.
ګلون اوریدونکو، د مقاومت د اماسه جوړونکی شخصیت یعنی سید هاشم صفی الدین په اړه د دغه مطلب وختم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر د موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو
او تاسو په لویو بخون کې خدای سپارو.
تلپات خوشبویی تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو خیر چاري عزیزانو، اوسم زه فاطمه ستاسو حضور ته حاضر شویم چې د تلپات خوشبوئی په نوم یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړم. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ. گران و اوریدون کو دا تلپات خوشبوی پنوم نوی پروگرام دا بیلا بیلو مذهبی او دا معارف و دا موضوعگان و پا اکلا دا ایران دا اسلامی انقلاب دا سلار خود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای لیتوگی بیانوی. د تلپات خوشبوی پنوم خو شپګم پروګرام د پاک خدای جل علا شانو د نعمتونو د شکر د ادا کولو ضرورت بیانوی. د ایران د اسلامی انقلاب ستلار خود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای فرمایي په دغو معنوي دندو کې چې موږ یې په غاړه لرو ما فکر وکړ او ومولیده نن سبا د شکر دنده زموږ یوه تر ټولو ستره دنده ده. و مو ویل چې د شکر په اکله یو څه خبرې وکړو. د قرآن کریم دغه آیت چې و مو ویل چې د شکر په اکله یو څه خبرې وکړو. وایذ تأذن ربکم لئن شکرتم لأزیدنکم. د قرآن کریم دغه آیت چې تلاوت می وکړ له ابراهیم سورې څخه دی او دا یو ډیر مهم آیت دی، هم تشویق دی او هم گواخ دی. کچیری شکر وکړی نو نعمت در پسې دی او الهی برکتونه به په پرله پسې ډول در ورسیږي، او کچیری کفران مو وکړ نو د خدای پاک جل علا شانه و عذاب در پسې دی او هغه په پریکنده دی. په تاریخ کې هیڅ استثنایی ټکی نشته، او کچیر تاسو یو مورد هم تصور کړی چې ولی په پلانی ځای کې خدای خپل سخت عذاب و نه خود، نو دا په شنن کې سستی ده، او کچیر د شنن خبره شي نو معلومه بشي چې هیڅ استثنایی کار نشته. شکر څه شی دی؟ شکر څو اصلي ستنې لري. لومړی د نعمت او د توجه پیژندل زموږ لومړی آفت دا دی چې نعمت ته پام نه کوو. د سلامتیا په نعمت له ناروغه کېده او د بدن د یوه غړي له کاره لویده وروسته پوهیږو، او له بوډا کېده وروسته د ځوانۍ په نعمت په ښه ډول پوهیږو. ستونزه دلته ده چې د امنیت په نعمت له ناامنۍ سره له مخامخ کېده وروسته پوهیږو. د عراق د کوفه خلک هغه وخت د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام په نعمت پوشول کله چې حجاج ابن یوسف ورباندې واکمن شو. د مدینه خلک هغه وخت د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام او د حضرت امام حسن علیه السلام د وجود په نعمت پوشول چې مسلم ابن عقبه ورباندې واکمن شو، او هغه خلک ووژل او په ښځو یې ورته جنسی تیری وکړل، او وروسته یې وویل تاسو ټول باید اقرار وکړئ چې مریونه یاست. ټول خلک ورغلل او د مسلم ابن عقبه په وړاندې اقرار وکړ، او هر چا چې اقرار ونه کړ نو سر یې ور پرې کړ. خلک بیا پوه شول چې د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام حکومت د امن او امان حکومت او د احترام حکومت، او په مخکې وخت کې د خلکو احترام څومره ارزښت درلودلی دی. دوهمه دا چې د خدای پاک جل علا شانو لخوا د نعمت ګڼل، او دریمه دا چې د پاک خدای مننه کول دي. داسې نه چې ووایو خدای پاک نعمت راکړی او دا د الله تعالی دنده ده چې نعمت راکړي، نه، بلکې د متعال خدای په وړاندې پوړوړې کېدل دي. څلرمه دا چې د دغه نعمت کارول د سترګو د رپولو په شان دی، او کله چې پاک خدای جل علا شانو تاسو ته نعمت درکوي نو هغه د یوې پوړې یا زینې په شان دی چې تاسو ورباندې خپلې پښې کېښودلې دي چې بره لاړ شئ. اوس د بل څوک نوبت او وار دی، او که چیرې بل څوک ته لاسرسی ولري نو دا هم یو نعمت دی، او له دغه نعمت څخه استفاده وکړئ او په دغه اړکې خپلې پښې کېږدوي او بره لاړ شئ. هغه کس چې د پوړې یا زینې ته لاسرسی پیدا کوي خو ورباندې خپلې پښې نه کېږدوي نو ناشکري یې کړې ده. ډیرو قدرمنو اوریدونکو د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دم تاسو له حضور اجازه غواړو. د خدای په امان.
Thank you.